یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه سلام ستړي مشه وخت د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اورې چې د سولې مشورتي جرګې لپاره ورستي تابعیاوي په ختمېدو دي دا هم اورې چې فیسبوک او ټویټر د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د هغه د کمپاین پوسټونه له منځه وړي ځکه دلیل راوړي چې د کرونا ویروس په تړاو یې ناسم معلومات شریک کړي دا هر څه تر خبرونو وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه به فریبا ظاهر وایي
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ټول تشکیلات بشپړ سو او ډېر ژر به په رسمي توګه اعلان سي نن په هرات کې د کانکور ازموینه پیل سوه او په پاکستان کې پر یوه لاریون د لاسي بم د حملې په نتیجه کې په لسګونو کسان ټپیان سول بشپړ خبرونه واوري د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ټول تشکیلات بشپړ سو او ډېر ژر به په رسمي توګه اعلان سي د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون وایي چې دغه تشکیلات به د سولې مشورتي لوی جرګې له پای ته رسیدو سره سم اعلان سي
د ملي مصالحې د عالي شورا غړي د رهبرۍ له اوږدو مشورو او بحثونو وروسته چې د افغانستان د ټولنې له مختلفو اقشارو سره وشوي دا نوملړ چمتو شوی دی هم د مجلس عمومي لپاره او هم د شورای رهبری لپاره اوس چون لوی جرګه وخت کم دی او لومړیتوب کې ده کله چې دا خلاص شي په اولین فرصت کې به انشاءالله ډېر ژر موږ اعلان کړو
شغله خوځون زیاتوي چې د شورا په غړي کې د ټولنې د بیلابیلو اقشارو استازي شامل دي د دغه شورا د جوړیدو د تخنیکی کمیټې غړی عطا الرحمن سلیم وایي د شورا په رهبرۍ کې به شاوخوا څلوېشت او عمومي مجمع کې به له سلو زیات کسان غړیتوب ولري نوموړی زیاتوي د سولې عالي شورا شاوخوا دېرش هغه غړي چې دولتي او یا نورې دندې ونه لري د ملي مصالحې عالي شورا کې به د غړیتوب په توګه ومنل سي د روان لمریز کال د غوایي په اتویشتمه د ولسمشر محمد اشرف غني او هغه ټاکنیز سیال عبدالله ترمنځ په ټاکنو له ژور اختلاف وروسته سیاسي هوکړه وسوه چې په هوکړه کې د ملي مصالحې عالي شورا مشري عبدالله ته وسپارل سوه نن په هرات کې د کانکور ازموینه پیل سوه د افغانستان د ازموینو د ملي کمیټې مسؤلین وایي په دې ازموینه کې څه باندې دیارلس زره زده کوونکي برخه لري د افغانستان د ازموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر خاموش ډاډ ورکړی چې د بایومیټریک سیستم په کارولو سره تر ډیره د تقلب کاریو مخه نیول سوې ده له سیمې د ازادي راډیو خبریال له مسؤلینو سره تر خبرو وروسته وویل چې په هرات کې په دې ازموینه کې د کورونا وبا د خطر په پام کې نیولو سره ځانګړي روغتیایي تدابیر په پام کې نیول سوي په ټول افغانستان کې د کانکور ازموینې سږ کال د کورونا ویروس د خورېدو د مخنیوي له کبله ځنډنې سوې تر اوسه یوازې په اولس ولایتونو کې د ازموینه اخیستل سوې ده د افغانستان د ازموینو د ملي ادارې د شمیرو له مخې په ټول هیواد کې تر 2000 ډېر زده کوونکي په کانکور ازموینو کې ګډون کوي چې له دې څخه څه باندې 1,25,000 کسان د لوړ زده کړو موسسو ته جذبېږي په پاکستان کې پر یوه لاریون د لاسي بم د حملې په نتیجه کې په لسګونو کسان ټپیان سول دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د هندوستان لخوا د کشمیر د ځانګړي موقف ختمولو د پریکړې د کال پوره کېدو په مناسبت لاریونونه وسول پرون په کراچۍ ښار کې د یوې افراطي مذهبي ډلې لخوا په تنظیم سوي لاریون کې لږ تر لږ 9 کسان ټپیان سول په حمله کې د ځینو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او مسؤلیت یې یوې بېلتون غوښتونکې ډلې سندودیش انقلابي پوځ منلی هغه ډله چې په وروستیو میاشتو کې ډېره فعاله سوې ده دا حمله په داسې حال کې وسوه چې پرون د پاکستان په عمده ښارونو کې لاریونونه وسول او سیاسي مشرانو تجارتي اتحادیو د وکیلانو شوراګانو او د بشري حقونو فعالانو پکښې برخه واخیسته دوی د هند تر ولکې لاندې د کشمیر د ځانګړي موقف ختمول وغندل او دا یې د هندوستان ځپونکې پریکړه وبلله د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن په پام کې لري را روانه اونۍ پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رای ورکولو غونډه راوبولي مایک پامپیو پرون خبریالانو ته وویل ځینې هیوادونه سته چې غواړي وسلې خرڅې کړي او دا کار به منځنی ختیځ بې ثباته کړي اسرائیل او اروپا به په خطر کې واچوي ښاغلي پامپیو وویل د امریکا متحده ایالاتونو به پرې نږدي چې داسې وسي امریکا پر ایران د وسلو د نړیوال بندیز د تمدید لپاره د پریکړې مسوده ترتیب کړې ده په پام کې و دغه بندیز د ملګرو ملتونو د مخکینی پریکړې لیک له مخې د اکتوبر له 13 راکم سي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې د سه‌شنبه په ورځ د چاودنې له امله د وژل شویو کسانو شمېره 115 تنو ته ورسېده. د لبنان د روغتیا وزیر پرون چهارشنبه یوه محلي تلویزیون ته وویل چې شاوخوا 15,000 کسان په چاودنه کې ټپیان سوي او لسګونه نور تری تم دي. چاودنه وړم ورځ د بیروت بندر په یوه انبار خونه کې رامنځته سوه. چارواکي وایي چاودنه د امونیم نایتریت کیمیاوي سري له کبله رامنځته سوه. دا مواد له څو کلونو راهیسې په ناخوندي ډول بندر ته نږدې یو ګدام کې ساتل کېدل. او په بلاروس کې هغه خپلواک ناظرین توقف سوي چې هلته یې د وروستۍ ولسمشریزو انتخاباتو څارنه کوله. دا وروسته تر دې چې د بلاروس د ټاکنو له قانون نه د بې شمېره سرغړونو راپورونه مستند شول. د رښتینیو خلکو په نوم پر ټاکنو د څار یو بنسټ پرون وویل د دوی څارونکو د ټاکنو پر مهال په مینسک او نورو ښارونو کې د ټاکنو په لومړۍ ورځ 2015 سرغړونې ثبت کړې دي. د بشري حقونو ملاتړو هم ویلي چې پولیسو د غلطه پرون خپلواک څارونکي د لاسوهنې په تور نیولې دي. په نیول شوي څارونکي کې یو شمېر مدني فعالان هم شته. د خبرونو پای
فری بازار و د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ویل کولای شي. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره تاویاوي په بشپړېدو دي. د جرګې یو ویان غفور جاوید:
د خلکو را رسیدل چې دی نن د ورځې تر اخره پورې دا ختمیږي. د کارتونو د ویش مسله خروانه ده. تدارکاتي مسایل ډیر خروان دي. مونږ هیله من یو چې سبا به په خپل وخت سره د جرګې پرانسته وشي.
د همدی مسالې پاړه باندې د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان له رئیس لال ګل لال سره هم خبري وکړو. د همورې چې فیسبوک او ټویټر د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ او د هغه د کمپاین پوسټونه لمنځه وړي ځکه په خبرې د کرونا ویروس په تړاو ناسم معلومات شریکول. د کونړ له سیند هم تاسو ته معلومات درکو دا چې د دغه سیند دواړو خواو ته ډېرې شاړې ځمکې دي او خلک د ویالو د ایستلو غوښتنه کوي.
نو پکې کوم شین بوټه شته نه خښته نه بشه. تاسو په خپل ارزین غریب سړی په کمدا شان بس تاسو نه چې خراب تراب دی وسین کیږي. وختونه مې هم دا ده چې دغه لاور ډا اباس شي په بو باندې د سین نه ورته ولر او خيږي.
تمدا سبا په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه جوړ شي. مسؤلین وایي د جرګې تدارکاتي او ترخوای له ولایتونو د ګډونوالو د بهیر بشپړ شوی او سبا به جرګه په وخت پیل شي. که څه هم جرګه د هغو 300 طالب بندیانو د ازادۍ په اړه بلل شوي چې جنایي مجرمین او ترخوای د نشي توکو د قاچاق له کبله زنداني دي، خو حقوق پوهان بیا وایي قانون د دې ډول زندانیانو د ازادۍ په اړه محدودیت وضع کړی. خو د افغانستان ولسي جرګه هم نن په دې اړه پریکړه کوي چې په دې جرګې کې غړي ګډون وکړي که څنګه. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل هم د اوس راسره د ټلیفون په کرخه دی. له ده به د جرګې په اړه باندې نور معلومات واخلو. زهیر مل، سبا د جرګې د پیل اوله ورځ ده، تاسې په ساحه کې یاست، جرګې ته تیاری څنګه ګورئ، څنګه روان دی؟
د جرګې د پایل تیاری د جرګې د مسؤلانو لخوا هغوی چې تر سره کېدو مسؤلان دي وایي چې تیاری مخ په بشپړېدو دی. د ولایتونو څخه هغه ګډونوال چې په دې جرګه کې باید ګډون وکړي کابل ته را رسېدلي دي. د دوی لپاره د کارتونو ویش، ترخوای د میشتېدو ځای او همدا ډول د جرګې نور تدارکاتي بهیر نن ورځې تر اوږدو او یا هم تر پای پورې بشپړېږي. همدا ډول د جرګې د تر سره کېدو مسؤلان دا خبره هم کوي چې دوی به سبا په خپل وخت باندې هغه وخت چې د جرګې لپاره ټاکل شوی دی دا جرګه پرانیزي او د هغه مهمې پریکړې په اړه چې د 300 زندانیانو په اړه د خلکو سره به سلا مشورې پیل شي.
دا جرګه خو مشورتي ده، له نومه هم پیدا ده، خو بیا هم د جرګې د دایرېدو په اړه باندې غبرګونونه څه دي؟ تاسو له بېلابېلو خواوو سره خبرې کړي.
څنګه چې د جرګي په اړه له حقوقي اړخه عامه ذهنیت او حکومتي پلوه بېلابېل خبرګونونه شته. حقوقپوهان وایي چې د افغانستان اساسي قانون تر خواهی د جزا قانون ولسی دا ډول مشورتي جرګه خو پرېږده، ان ولسمشر ته هم د دې ډول زندانیانو د پرانیستو په برخه کې ځینې محدودیتونه لري، ځکه زه پوهېږم داسې کسان شته چې هغوی ډېر لوړ جنایي جرمونه لري. دوی د په کابل کې د ډېرو لویو پیښو یادونه کوي چې هغوی بریتونه یې کړي، تر سره خوا یې د نشه یي توکو په قاچاق باندې تورن دي، او ځینې داسې کسان هم دي چې ډېری حق العبدي دعوې هم لري. نو ځکه ولسمشر د افغانستان ان هم د دې صلاحیت نه لري چې دا ډول کسان پرانیزي او یې هم آزاد کړي. عامه خلک بیا په دوو ډلو دي، ځینې وایي چې سوله لومړیتوب دی، نو مهمه ده چې هغه خنډونه یې پر وړاندې لري شي. همدا ذهنیت ستانکزی صاحب د جرګې په ګډونوالو کې هم شته دی.
مننه. په اخر کې راته ووایه چې د دې جرګې ګډونوال خو پروسه کال د پارلمان یو شمېر غړي هم و. سکال پارلمان ویلي دي چې موږ به پریکړه کوو عمومي جلسه کې چې څوک ګډون وکړي که څنګه. تازه معلومات په دې اړه څه دي؟
مخکې له دې چې دغه پوښتنه ځواب کړم، اجازه راکړئ چې دغه د یوې بلې برخې چې هغه د مصارفو برخه ده، یو لوی غبرګونې هم راپارولی دی، ځکه په دې جرګې په کېدو باندې 23 میلیونه افغانۍ مصرف راځي او ډېر خلک وایي چې ډېر لوړ مصرف دی او په دې نه ارزي. تر خو یې که دغه پیسې د هر زندانی په اړه باندې تړی مصرف کړي 400 زندانیان، دوی یو غبرګون دی چې هر زندانی د افغانستان حکومت ته حتی پرانستی د 10,000 په زیاتو ډالرو باندې راځي. خو د ولسمشر لومړۍ مرستیال دغې مسالې ته په خپله فیسبوک پاڼه ځواب ورکړی او هغه ویلي چې موږ د لوړپوړو چارواکو د ساتنې لپاره په کلني ډول 200 میلیون ډالر مصرفوو، خو له دوی داسې کسان هم شته چې بېرته د نظام د تعقیف لپاره کار کوي. او ولسمشر په دې منطق خپله سبا ووایي چې څه ډول دغه مصرف جدا شوی دی. او د ولسي جرګې پرېکړه په اړه دا اوس ستانکزی صاحب په ولسي جرګه کې ځایمه ښاغلی معصوم ستانکزی چې تر جرګې ترسره کېدو رئیس دی، تر خوا د ملي امنیت سرپرست د جرګې کې دننه دي، تر څو د ولسي جرګې له غړو سره هوکړې باندې ورسېږي چې په دې جرګه کې ګډون کړي. خو د جرګې دننه هم نظریات دوه ډوله دي، ځینې وایي چې ګډون کوي او ځینې وایي چې ګډون نه کوي.
مننه کوم. امید ظهیر مالو د ازادي راډیو خبریال د سولې مشورتي لوی جرګې په اړه باندې خبرې وکړي، معلومات یې راکړل. البته امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه کې د 2,200,000 افغانۍ یادونه کړې چې په کلنی ډول د ویلي دي چې د لوړپوړو چارواکو رهبرانو د ساتنې لپاره په مصرف رسیږي. د همدغې موضوع د لا زیات څېړنې لپاره د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لالګل لال همدا شېبه راسره د ټلیفون په کرښه باندې خبرې کوي. ښاغلی لال، ډېره زیاته مننه چې ټلیفون مو واخیست او راسره خبرې کوي. د سولې مشورتي لوی جرګې د دایرېدو په اړه د بشري حقونو د یو ملاتړي او متخصص په توګه ستاسو دریځ څه دی؟
مننه. زما په اند باندې سړی که فکر وکړي چې هغه د پښتو ماتل دی چې دا مړی دومره ژرا باندې ارزي او که نه، دلته د طالبانو او د حکومت دواړو ګونګه پالیسي ده، د سولې په اړوند باندې او د بین الافغاني خبرو په اړوند باندې، او امریکایان هم غواړي چې په یوه موزه کې دوه پښې دننه کړي. هلته هم د طالبانو سره هوکړې لاسلیک کوي، په عین وخت کې دلته د افغان حکومت سره هم هوکړې لاسلیک کوي. ځینې پیچلې معاهدې د دې نه مخکې د امریکا او د افغان حکومت ترمنځ ترسره شوي، چې یو هم د زندانونو د انتقال هوکړې لیک دی چې په هغې کې ډېرې زیاتې ستونزې دي، که هغې ته زه ځم ستاسو د خبري سرویس وخت اجازه نه راکوي. اوس چې 4,500 بندیان خوشی شول د یوې خوانه او د بلې خوانه، حکومت وایي چې په دې کې هغه اتهامونه چې حکومت واردوي چې حکومت لبدي دعوی لري او په بهرني وګړي دي، او خو په قسمه قسم مسایل وړاندې کوي. حکومت ولې تر اوسه پورې په دې 15 میاشتو کې ونه توانېدو چې دغه د 400 کسانو لیست خپور کړي، د ولس سره شریک کړي، او په هغې کې دغه خلک پرون ستانکزي د ولسمشر سلاحکار وویل چې په دې کې بهرني وګړي نشته، او تر ننه پورې پرې لګیا وو چې په دې کې بهرني وګړي دي. نو که بهرني وګړي په کې نه وي، دا لیست خپور کړي، هر سړی د خپل کریا او د خپل ولسوالۍ هغه طالبان یا هغه خلک پیژني چې دا په کوم ډول باندې خلک دي. نو د دې لارې هم یو سپیناوی شونې دی، بلکې د حکومت دا کار نه کوي، طالبان ولې دا کار نه کوي چې عین لیست په عین شکل باندې خپور کړي، چې وایي چې آیا په دې باندې حکومت دعوی شته که نه. حکومت دام کولای شي چې په څو کسانو باندې حکومت دی داوی دی او د دې په څنګ کې حکومت او طالبان دواړه کولای شي چې د دې د سپیناوي لپاره پر ضد لوی جرګې چې دونه لوی مصارف پر راځي یو بې طرفه پلاوی د ملګرو ملتونو مدني ټولنو حقوقي بشر نهادونو علماو قومي سپینګرو نه ټاکلې وي چې د دغه څلور سوه بندیانو قضیې څېړلې وي د یوې ورځې کار و.
ښاغلی لال، زه غواړم وپوښتم چې انتقادونه دا دي چې دغه څلور سوه طالب بندیانو کې لکه څنګه چې تاسو مو وویل په غیر مستقیمه توګه باندې چارواکو دا اشاره ورته کړي چې په لویو جرمونو باندې محکوم دي، پرېکړې هم پېښ شوي دي چې ځینې په اعدام محکوم دي. د تاسو په نظر څومره ممکنه ده چې دغسې یو جرګه د قضایي ارګان پرېکړه بېرته رد کړي یا ورباندې مشوره ورکړي چې بیا کتنه ورباندې وشي؟
په اصلیت کې خو زه په خپله باندې د امریکا او د طالبانو د توافقنامې په اساس باندې مخکې د دې نه چې سوله راشي، مخکې د دې نه چې افغانستان کې یو ملي یووالی رامنځته شي، زه هرګز د هر قسم بندیانو که دا د دولت وو او که د طالبانو وو زه د هغې د خلاصون مخالف وم. په ځکه چې دلته په افغانستان کې څه د پاسه څلوېښت کاله بحران تېر شوی، خو دا لنډ مهاله بحران چې شل کلو ته رسېږي په دې کې د جنگ قربانیان دي، او په هره سوله کې چې عدالت تامین نشي د جنگ قربانیانو غږ ونه اورېدل شي هغه سوله اصلا سوله نه ده او تلپاتې سوله کېدلی نشي. نو په دې خاطر باندې باید د بین الافغاني خبرو نه وروسته د یو سیاسي هوکړې نه وروسته باید په دغه هوکړه کې د بندیانو د آزادۍ خبره شوې وای چې کوم ډول بندیان به آزادېږي او کوم ډول بندیان به د خپلو جرمونو او شپې ورځې تیروي او کوم ډول بندیان به د حکومت عبدي دا پر وړاندې باندې ځوابونه وایي. دا اصلا دا هغه معنا ورکوي چې خیرات پوخ نه او خنک په سر نیولی. امریکا همیشه دلته ستونزې ایجاد کړي دي.
بلې ښاغلی لال، زه غواړم وپوښتم په آخر کې د بشري حقونو پراکټس آیا شوی دی؟ په دې اړه باندې تجارب شوي دي چې په دغسې حساسو وختونو کې ځینو نورو هیوادونو به هم پرېکړې کړي وي که څنګه؟ او که دغسې احیانا د دوی د خوشي کېدو پرېکړه وشي، څومره د افغانستان د بشري حقونو موقف ننګول کیږي؟ ځکه چې دا خو هم د بیان د ازادي ترڅنګ یو لویه لاسته راوړنه ده په تیرو شلو کلونو کې. مننه.
ګوره، که انس حقانی او د هغه دوه درې ملګري خوشی شول، زه فکر کوم چې د هغې نه به دغه څلور سوه زندانیان چې کوم دي لوړ جرمونه ونه لري. کوم چې انس حقانی باندې وارد شوي وو او د هغه سره دوه درې کسان چې نور وو په هغې باندې وارد شوي وو، او که چیرته حقوق العبدي دعوی ولري د حقوق العبدي دعوو خلاصون هیڅ شونی نه دی. دا د هیڅ چا په صلاحیت کې نه راځي. په دې باندې طالب هم پوهېږي، حکومت هم پوهېږي، عادي سړی هم پوهېږي، او قومي سپینګیری هم پوهېږي، ولس هم پوهېږي چې حقوق العبدي دعوی الله تعالی چاته نه بخښي نو انسان څوک دی چې ورته وایي بخښي. نو اوس حکومت دا نه واضحه کوي. دا ځکه مې وویل چې حکومت او طالبان دواړه ګونګه پالیسي پر مخ باندې بیایي. حکومت دې دا واضح کړي چې په دې کې څو تنه څونه کسان بندیان چې هغه حقوق العبدي دعوه باندې لري او پورن شوي دي او خلک قربان.
بله، ډیره مننه کوم ښاغلی لالګل لال، د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس و زموږ د مرکې وخت پای ته ورسېدل. دوی مننه کوو. دوی د جرګې په اړه باندې له بشري حقونو پلوه همدارنګ د حقوقي پلوه خپل دریځ او موقف موږ سره شریک کړه.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د اقتصاد نړۍ خبرونه به خاطر پردیس وړاندې کړي.
د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي د اضطراري حالاتو لپاره د غذایي مسؤلیت بودیجه د نړیوال بانک لخوا منظوره شوه. د دې وزارت مین اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دغه تصویب شوې بودیجه سل میلیونه ډالره ده چې په راتلونکو دوو کلونو کې به د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې د کرنیزو پروژو له لارې په مصرف ورسي. د ښاغلي رستمی په خبره د دې کرنیزو پروژو یوه مهمه هغه د غنمو د تولید په برخه کې د اصلاح شویو تخمونو ویش دی. نوموړی وایي د غنمو د ښه تولید تر څنګ به د دې پیسو یوه برخه د اوبو لګونې خو مدیریت په برخه کې هم ولګول شي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي ډیر ژر به په هرات ولایت کې د ټاپي پروژې ساختماني چارې پیل شي. د دې وزارت ویان عبدالقدیر مدفی نن ازادي راډیو ته وویل د ټاپي پروژې د ساختماني چارو چارواکو دا خبره تېرې ورځ د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر محمد هارون چخانسوري ته کړې ده. د ښاغلي مدفی په خبره د قانون او پټرولیم وزارت د دې پروژې د ښه تطبیق لپاره له اړوندو هیوادونو تر څنګ په دننه هیواد کې د اړوندو ادارو ترمنځ لازمه همغږي رامنځته کړي. هغه همداراز وویل هغه ولایتونه چې په دې پروژه کې مستقیم ډول خکیل دی غواړو لدې لارې نور ولایتونو ته هم د انرژي له اړخه هغه همداراز ویل هغه ولایتونه چې په دې پروژه کې په مستقیم ډول خکیل دی غواړو لدې لارې نور ولایتونه هم د انرژي له اړخه برخمن شي. د یادولو وړ ده چې افغانستان به په کلني ډول لدې پروژې شاوخوا 400 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کړي.
ازادي راډیو ته غوښتل د ولس شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. وربشو امریکا ته فیسبوک او ټویټر د امریکا د متحده ایالاتونو د ولس مشر پوسټونه په دې خاطر لیدل کړي چې د دوی په وینا د کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغي په اړه ناسم معلومات خپاره کړي. دا لومړی ځل دی چې ټولنیزو شبکې د ولس مشر پیغامونه له خپلو پاڼو لیرې کړي. اسمت ساروان په دې اړه باندې جزئیات را تعقیب کړي چې ترامپ د کنسلی کلی او د خواله رسنیو دلیل څو.
فیسبوک او ټویټر د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د کمپاین پوسټونه په دې خاطر لري کړل چې په هغه کې د کورونا وایرس په اړه ناسم معلومات ورکړل شوی او په دې برخه کې د پالیسیو خلاف دي. فیسبوک د ولسمشر ترامپ له فیسبوک باندې هغه ویډیو لري کړل چې په حقیقت کې د ادعا کوي چې ماشومان له کورونا وایرس خوندې دي. فیسبوک وایي د ولسمشر ټرمپ یو کوچنی ویډیو یې چې له فاکس نیوز سره یې له مرکې راخیستې وه په دې خاطر لیرې کړه چې په هغې کې د کووید 19 په اړه ناسم معلومات شامل وو. په غلطه ادعا شوې وه چې ماشومان له دې وایرس څخه خوندي دي. دا لومړی ځل دی چې د خواله رسنیو ستری کمپنۍ د مقرراتو د سرغړونې په خاطر د یوه ولسمشر پوسټونه یا لیکنې لیرې کوي. روغتیایي متخصصان وایي ماشومان له کرونا وایرس څخه معافیت یا خوندیتوب نه لري، خو دا سمه ده چې تر لویانو د هغو ماشومانو په منځ کې د مړینو شمېر ډېر لږ دی چې په دې وایرس اخته شوي دي. دوی دا هم وایي چې ماشومان او حتی تیخور کوچنیان په کووید 19 اخته شوي دي. ټویټر په موقتی ډول د ټرمپ د کمپاین رسمي اکاونټ یا پاڼه د ورته ویډیو د خبرېدو په خاطر بنده کړې ده او ویلي دي چې مخکې تر دې چې د بل ټویټ د خبرېدو اجازه ورکړي باید همغه ویډیو ډیلیټ یا لرې شي. وروسته د ټرمپ د ټیم له لوري په یوه ټویټ کې وویل شول چې له پښتنو سره مخامخ شوې ویډیو لرې شوه. د ولسمشر ټرمپ د کمپاین د ملي مطبوعاتي رئیس برستیالي کورتنی پاریلا د فیسبوک او ټویټر له لوري د ولسمشر د پوسټونو لری کېدو ته په اشاره وویل دا د ولسمشر په وړاندې د خواله رسنیو یو بل ناوړه بې پرې نمایش و چې مقررات یوازې پر یوې خوا عملي کوي. د همداراز ویلي ولسمشر دا حقیقت ویلی چې په کرونا وایرس د ماشومانو د اخته کېدو چانس لږ دی. د ټولنیزو رسنیو کمپنۍ د حقایقو په اړه د قضاوت حق نه لري. ترامپ د ماشومانو د کورونا په اړه څرګندونی په داسې حال کې په یوه مرکه کې وکړه چې هڅه کوي په امریکا کې ښوونځي بیرته پرانیزي. د ښوونځیو پرانیستل به سبب شي چې د ماشومانو میندې او پلرونه کارونو ته لاړ شي. ولسمشر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې خپله ادعا تکرار کړه چې کورونا وایرس پر ماشومانو لږ اغېز لري. که احصایو ته وګورئ تر یوه ځانګړي عمر ماشومان د مړینو او تلفاتو په حساب د کورونا په وړاندې تر ډېره خوندي ول. د دوی معافیتي سیستم ډېر پیاوړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کرونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکي وایي ځمکې د کونړ څپان سیند په خوا کې پرتې دي، خو تر اوسه د سیند اوبو باندې نه دي خړوبې شوي. د دوی په خبره یوازې د باران څاڅکو ته په تمه وي. که باران وشي ځمکې کښت کوي او که باران نه وي په ځمکې شاړې پرتې وي. د دې موضوع تفصیل له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح‌الله انوري وړاندې کوي.
د سیند په غاړه غاړه زم ملتن دي مرما د پریمان اوبو ترڅنګ زرګونه جریبه شارې ځمکې د کونړ ولایت د مروري ولسوالۍ د لاهور ډاک سیمه د همدې سیمې اوسیدونکی محمد اساق د سیند پر غاړه په خړو خاورو ناستې وای چې ځمکې له سینده 5 متره لوړه ده، خو یوازې د سیند څپې شمیري او له اوبو یې ګټه نشي اخیستلی.
استاسو خو وینې دا سین چې ډېر نږدې دی لاور ډاک ته دې نه چای استفاده نه کوي دا لاور ډاک لپاره چې وبره شي ځکه دلته یو فصل کې هغه غنم کې چې کال آباد هغه کې چې کال آباد نه هغه نه کې غنم نه کېږي صرف یو غنم دا وسه خلک پراته یو دا مثلا نو په کې نو په کې کوم شین بوټه شته نه خښته نه بشته تاسو په خپل ارزې نه غریب سره به کم دا شان بس تاسو نه چې خراب تر اب دی وس ان کېږي وختنه مې هم دا چې دا لاور ډاک آباد شي په بو باندې سین نه ورته ولر او خېږي
د همدې سیمې او بل اوسیدونکو شپېته کلن حمید الله چې د کونړ سیند پر غاړه د توت ونې شین یخ سوري ته ناستې وایي د سیند اوبې د ځمکې له څنډو سره لګېږي خو ځمکه یې شاړه پرته ده او د باران اوبو ته یې سترګې نیولې دي
او دا چې بارانونه یي بېچارهګانو له څه شی وشي چې باران نه نهي بس دغه ځمکه ده چې دې مینې او موږ یې مینې دا او بېچارهګان خلک دي چې چا وس کېږي خو ځان لسه د اوبو پروګرام کړی د سکلو د اوبو او سکول اوبو د ځان ته دغه کوي چې چا وس نه کېږي نو دا وګوره د خپلې پولې نشي جوړولی خپلې پولې نشي جوړولی کار نه لري روزګار نه لري کارخانې نشته کاروبارونه نشته دی څه شی وکړي دا چې دولت موږ سره همکاري ونه کړي نو موږ هېڅکله نه شو کولی
د خلکو په خبره چې په پریمان او بو کې په ځمکو کې د کرلو تخمونو د زرغونېدا لپاره د باران په هیله په اسمان کې وریځې لټوي د دوی په وینا چې د کونړ په هر ولسوالۍ کې د سیند په دواړو غاړو کې په زرګونه هکتار للمي او شاړې ځمکې شته چې بې بارانه پکې د ډول ډول ګلانو او بوټو تخمونه هم نه زرغونېږي د خلکو په خبره چې تر اوسه افغان حکومت د سیند له اوبو د ژوند د یوې برخې د پرمختګ لپاره هم ګټه نه ده اخیستې په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین هم وایي چې تر دې دمه د کونړ له سیند څخه حکومت کومه ویاله نه ده پورته کړې چې شاړې دښتې خړوب کړي خو دوی هڅې پیل کړې چې سیند سره نږدې پرتو یو څه للمي ځمکو ته د لمریزې برېښنا په وسیله اوبه ورسوي د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس نجیب الله عادل
کونړ ولایت کې شپږ زره درې سوه هکتاره للمي ځمکه تقریبا په ټولو ولسوالیو کې شتون لري چې ډېره برخه د سیند په غاړه ده د کرنې ریاست لخوا د کونړ ولایت په درې ولسوالیو مراوره سرکارنو او نارنګ کې د سولري انرژي په واسطه تقریبا درې زره جریبه ځمکې د بیارۍ د پروژه روانه ده د دې پروژې تکمیل سره به دغه ځمکې کاملا اوی شي
په یاد ولایت کې د اوبو د تنظیم چارو مسؤلین وایي د کونړ په سیند کې په اعظمي کچه په یوه ثانیه کې یو زره وتیا متره مکعب او په اصغري ډول اووه سوه پنځوس متره مکعب اوبه بهیږي چې د دوی په خبره تر اوسه له لس تر پنځلس سلنې پورې د کونړ په کرنه کې لګېدلې دي او نورې ټولې ننګرهار او له هغه ځایه پاکستان ته ځي خو پلان لري چې د مرورې وټپور پیرونی کانال بسترو سره په زرګونه هکتار ځمکه خړوب کړي د کونړ اوسیدونکي وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ځله دې ولایت ته د سفر پر مهال ژمنه وکړه چې د کونړ په سیند به د برېښنا د بندونو په جوړولو سره للمي ځمکو ته اوبه ورسیږي خو د دوی په وینا په تیرو شاوخوا اوو کالو کې یې داسې کوم قدم نه دی پورته کړی چې د کونړ او نورو سیندونو څخه کوم کانال تیر کړي او پرې وچې دښتې خړوب کړي
ستاسو له پیغامونو
عبدالوحید دایم د خوست ولایت نه محترمه دا چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د نورو ولایتو په شان په خوست ولایت کې هم د کرونا د ناروغۍ د وقایې له امله کارانتین لګېدلی و نو دلته حکومت بلکې د خوست پخواني والي دا یادونه کړې وه چې د دکانو کرایه به هم معاف کېږي مالیه به هم نه وي حتی چې مونږ اوس په خوست بازار کې خیاطي کوو یعنی مونږ ته ایوانه بله ورځ د دکانو مالکان راځي کرایه هم غواړي د کارانتین کرایه او د مونږ په هغه کاروبار چې کوم اغېز شوی دا خو لا وروسته پرېږده که نه اوس هلته زمونږ کاروبار داسې بیا د مونږ خو د خیاطۍ کاروبار دی او ډیر حیاتان اوس د جیل عمل خپل کارونه پرېږدي چې دای ثاني خار نشتا دکانو کرایې را روانې دي کارانتین روپۍ غواړي مالکان حکومت هیڅ پام لرنه مونږ ته نه کوي او حکومت راځي زمونږ په حیاتانو چې د لاس کار دی رخت هم ورسره نشتا دای مونږ نه مالیا خلی نو د مونږ حال ته د دکاندارانو د خوځ بازار دکاندارانو ته چې حکومت پام لرنه ونه کړي شاید ډیر خلک دکانونه خپل کار
ستاسی پیغام